پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون ویلې انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4,500 شکایتونه ثبت کړي دي. امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار د راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز چې په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره کتلي کړې ده. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار په یو موټر بم چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي او د شپږو پولیسو په ګډون شپږو شتنه ټپیان شوي دي. یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات الیس ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده، او روسیا وایي پرې به نږدې د سوریه او ترکیې ځواکونو سره په جګړه شي. د خبرونو تفصیل. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار په یو موټر بم چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتسي ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکي موټر په واسطه د بمي چاودنه د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخته شوې ده. د شغلي دولتسي په خبره شل تنه ماشومان چې د چاودنې سیمې ته نږدې په یو جومات کې په قرآن لوستلو بوخت و هم ټپیان شوي دي. د لغمان روغتیایي چارواکو هم تایید کړی چې ګڼ ټپیان او دوه جسدونه روغتونونو ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې د برید هدف د علیشنګ ولسوالۍ امنیه قمندانۍ وه، او ادعا یې کړې چې ګڼ افغان عسکر یې مړه او ټپیان کړي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتي الیس ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر پاڼه کې کړې ده. ویلز زیاته کړې چې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیز پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره کتلی دي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې دوی یوازې بایومتریک تایید سوي رای قبلوي او خپل کارتبه په خپلواکه توګه دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ولسوال او تمه د راتلونکي شنبه چې د میزان اووه ویشتمه کېږي لومړنۍ پایلې اعلان شي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو او دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ښاغلی نوري په دې اړه پرونه وخت وویل
د ائتلاف هوایي ځواکونو د سهشنبې په ورځ د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د ذاکر په سیمه او دغه راز د مقر ولسوالۍ په اړوند کې دوه هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، دوه تنه ټپیان شوي دي، د هغوی اړوند درې اراده موټرسایکلونه او اووه وسلې هم له منځه تللي دي.
طالبانو په غزنی کې د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. سموږ غلازه د راډیو اوري. روسیا وایي پرې به نږدې د سوریا او ترکیې ځواکونه سره په جګړه سي. د سوریا لپاره د کرملین ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف دغه راز ویلي چې دا ډول جګړه اصلا د منلو نه ده. نوموړی زیاتوي چې د سوریا او ترکیې چارواکي د هر ډول تقابل د مخنیوي لپاره له یو بل سره په تماس کې دي. د سوریا په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو نن اتمه ورځ ده. انقره وایي د دې عملیاتو هدف د کردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ځپل دي. ترکیه وایي غواړي د سوریې په شمال کې خوندي سیمه رامنځته کړي. د دغو عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 190,000 کسان د سوریې له شمال څخه تشتیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو هم په دې وروستیو کې له ترکیې څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره اور بند وکړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازو جرګې دریو جرګګیو د اسنادو یو لوی لست غوښتی خو د یې نه ورته برابروي. جولیانی ویلي دوی هم له کانګرس سره همکاري نه کوي او ښایي د کانګرس له تورونو سره مخ سي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشره د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې ده که څنګه؟ ښاغلی ټرمپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبار کې په فساد تورن کړی دی خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ راز اسناد نه دي وړاندې کړي. د څېړنو په دوام به سبا په اروپایي ټولنه کې د امریکا خاص استازی ګورډن ساندلند د استازو جرګې د یوې غونډې په وړاندې سپیناوی ورکړي. د ساندلند د سپیناوي تمه وروسته له هغه کېږي چې دیموکراتانو اوکراین ته د پخواني ځانګړي استازي کورت وولکر په شمول د ځینو سفیرانو سره د هغه د پیغامونو متنونه خپاره کړل. په دې پیغامونو کې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سفر بحثونه کېدل او د اوکراین په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي او یو بلې ټپي دی. د یوې ښځې په شمول د مرګ ژوبله اوکراینی پوځیانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې اوښتې ده. د اوکراین پوځ پرون ویلي چې پټو نښه ویشتونکو دغه سرتیري ویشتلې دي. د خبرونو پای.
لپاره به زه هرنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کدا او ځین نور خبرونه وړي به هم اول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام ولاند بوواری چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کلي کمیسیون چارواکي ویل انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4500 شکایتونه ثبت کړي دي. امریکا په افغانستان په انتخاباتي کمیسیون کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز چې په کابل کې ده کړې ده. د کندهار د انار باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار پر سمر راغلي پاکستان پر ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي.
چې اوس مثلا 500 روپۍ پر کرېټ مس محصول اخی او دا محصول حال د دې خروش کا 100 روپۍ وي 4 روپۍ پر کرېټ باندې اوس 700 روپۍ سره.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار ترکیه ته ځي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 ته په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي ویل انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4500 شکایتونه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون چارواکو دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. دا خبري غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د 1999 کال د تلې د میاشتې د څلورمې د وبخې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو د قانوني مودې د پای ته رسېدو او د شکایتونو د ارزولو د بهیر په اړه وروستي معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د خبري غونډې ته د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزي هم ورغلې وه. هم د شپې سره د ټلیفون په کرخه ده. بلې فیروزه جان، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو د شکایتونو په باب څه وویل؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، دوی البته د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په نننۍ غونډه کې څو لحظې یا څو شېبې مخکې خدما سوال پاره کې دوی ویلي چې وازي د انتخاباتو په ورځ کې 4528 شکایتونه هم په ولایتونو کې او هم په مرکز کې، یعنی د افغانستان په 4 ولایتونو کې دغه شمیر شکایتونه ثبت کړي دي. دوی وايي دا شکایتونه چې بیلابیل مسایل باندې ثبت شوی دی. شپږ شپېته یوازې دوی تحلیلوي او څلور زره او درې سوه په دوه شپېتو باندې دوی یعنی فیصله کړې ده په دې دوه دېرش ولایتونو کې، او دوی ته هم را انتقال شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې له دغه شمېر نه بیا یو زرو اووه سوه اتیا شکایتونه رد شوي دي، هغه د دې لپاره چې اساسي نه وه او مهمه نه وه. همدارنګه دوی وایي چې هغه کسان یو شمېر کسان یې څارنوالۍ یا عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کړي دي. په هغه کې چارواکي دي، عام خلک دي، کارکوونکي دي او لوړ پوړي چارواکي چې هغه کې وزیران هم راځي، څارنوالۍ ته ور معرفي کړي دي. همدارنګه د دوی په خبره چې شپږ سوه نهه شپېته کسانو ته هغه کوم شکایتونه چې هغوی ثبت کړي دي، هغوی ته البته د هغوی په ضد کوم شکایتونه ثبت شوي دي، توصیه یې ورته کړې ده. دوی وایي چې له دې شمېره به یو زرو اووه سوه ولس شکایتونه بیا له سره وشمېرل شي او له سره به پرې غور وشي. همدارنګه دوی د هغو واو یا محلونو
فیروزه جان کله دغه ارقام
خبره هم وکړه.
بله فیروزه جان، کله دغه ارقام تیر شو په دغه شکایتونو کې چې ثبت شوی دی، د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکي هم شامل دي په د انتخاباتو په ورځ کې چې دوی سرغړونې کړې وي، یا مثلا د نورو د څار د بنسټونو د خپل د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د غړو لخوا کوم شکایتونه دي، دا کوم ډول دي؟
بله دوی ویلې تر دې دمه دا لا وخت دی چې موږ فیصله وکړو چې دا څه ډول شکایتونه دي. د دې لپاره چې د چا پر ضد چې شکایتونه ثبت شوي دي، هغوی د استیناف حق هم لري چې د استیناف غوښتنه وکړه. او تاسو مخکې یادونه وکړله چې څه ډول جرایم دي، دوی البته دغه پوښتنه موږ هم له دوی نه وکړله. دوی ویلې چې کله دا مریض شي دا پروسه ختمه شي، تر هغې چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي، نو بیا به یې له رسنیو سره شریک کړي.
فیروزه جان، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن د تلې د شپږمې د نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو دا غونډه په ډېر اساس وخت کې رابللې ده. اوس د دې کمیسیون وار دی چې د لومړنیو رایو تر اعلانېدو وروسته دغه پروسه یا دغه بهیر وڅېړي او وروسته نهایي نتیجه اعلان کړي. څه ویل کېږي چې آیا دا شکایتونه ډېر زیات دي، ممکن د انتخاباتو د اعلانولو پر نیټې تاثیر وکړي، د انتخاباتو وروستۍ پایلې وزنډېږي ورسره؟
دقیقه خبرېلانو دغه پوښتنه هم درلودله. دوی ویلې چې تر دې دمه کوم شکایتونه ثبت شوي دي، ما یې مخکې شمېر وښوده. تر دې دمه چې لا لومړنۍ پایلې اعلان شوي نه دي، دا زښته زیات شکایتونه دي. خو موږ بیا هم له کاندیدانو نه غواړو چې په دواړو کمیسیونونو باندې باور وکړي، او هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې اعلانوي هغې مودې ته د احترام وکړي. خدای ونه ویل چې آیا اغېز به ولري که نه، یوازې دا ویلې چې دا زښته زیات دي.
بله فیروزه عزیزی، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د انتخاباتو په تړاو څومره شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او تر اوسه پورې څومره شکایتونه تر رسیدګي کړي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول د یادونې وړ بولو چې څلور ورځې وروسته د ټاکلي مهالوېش سره سم باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شي، او وروستۍ نتیجې هم د عقرب په شپاړسم باید اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو مرستیال سرپرست وزیر الیز ویلز چې له تیرې ورځې راهیسې په کابل کې هم د انتخاباتو په تړاو پرون یو لړ څرګندونې کړې دي. الیز ویلز ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د غرض د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډېر مهمه دنده پر مخ کې لري، باید د رای ورکوونکو د پروسه وڅېړي، د رای ورکوونکو په هغه کې د درغلۍ د نورو اندېښنو او دغه راز د تقلب شکایتونو ته رسیدګي وکړي. الیز ویلز ویلي چې موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د تلې د شپږمې نېټې د انتخاباتو د په خپل وخت د نتیجې د اعلانې دوه کلک ملاتړ کوو او خو له دواړو کمیسیونو د انتخاباتو د خپلواک او د غرض د شکایتونو له کمیسیون نه غواړو چې د دې پر ځای چې په بیړه نتیجه اعلان کړي بهتره ده چې درسته او دقیقه نتیجه په خپل وخت اعلان کړي. دغه راز میرمن الیز ویلز دا هم ویلي چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنی او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوربي.
لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیز ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړی ده. اغلی ویلز زیاته کړی امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپل واکتوګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپل کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومیټریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریس تایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یو د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلی غنی په حواله زیاته شوی و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفافه انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانېږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرایي رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پشپګه موشول. افغان اجرایي رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. وړاندې به واوري چې په د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت او د هیواد ملي امنیت سلاکار ان ترکیه ته ځي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو. نسیم شفقي وړاندې کوي.
د افغانستان د غالیو او فرشونو مرکز وایي د تیر کال په پرتله بهر ته د غالیو صادرات 10 سلنه کم شوې دي. د دغه مرکز عمومي مشر عبدالقهار خوشخلق نن ازادي رادیو ته وویل چې د غالیو او ټغرونو تولیدات ډیر ښه دي خو په بهر کې ورته ښه بازار نشته. خغلی خوشخلق وایي افغاني غالۍ او ټغرونه تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایتونو جلال آباد او کابل کې تولیدیږي.
تولیدات خوب ماهوار از ما دو نیم هزار سه هزار متر میه، اما فروشات ما کم است. قدری که تولید داریم و قدر فروشات نیست. بازار خارجی کم شده.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې مسؤلین دا ستونزه نه مني او نه یې ردوي. خو وایي چې له هیواد نه بهر د نندارتونونو له لارې افغانیو غالیو ته بازار موندنه کوي. دغه وزارت وایي افغاني غالۍ د افغانستان په نوم د هوایي دهلیز له لارې اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول ایټالیا ته صادرېږي. افغانستان بعد میزان میاشتې تر اخره پورې د لومړي ځل لپاره 250 ټنه پیاز متحده عربي اماراتو ته صادر کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسانن ازادي رادیو ته ویل چې په هیواد کې د پیازو د حاصلاتو زیاتوالي ته په پام سره د لومړي ځل لپاره د هوایي دهلیز له لارې له افغانستان څخه هغه هیواد ته پیاز صادرېږي.
ابر اولین بار پیاز از طریق دهلیز هوایی به امارات متحده عرب صادر کردیم که با استقبال گرم روبرو شد. در جریان اخیر ما نیاز به 750 تن پیاز دارند.
خاغل رسوایی په پیازو بار درې موټر هم چې 150 تنه پیاز له کابل نه بار کړی دي د ایران د بندر عباس له لارې به متحده عربی اماراتو ته ورسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 15 اتیا پوله، زر پاکستانی کلدار 399 افغانۍ او زر هندۍ کلدار 1110 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه ملاحظه دی لرو اوریدل او سمې ونړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیه ته لیږي. د امریکایي چارواکي په داسې حال کې ترکیه ته ځي چې د سوریه په شمال د ترک ځواکونو د یرغل له کبله د امریکا او ترکیه اړیکې تر اغیز لاندې راغلي دي. د دې موضوع پر تفصیل له عصمت څروان سره خبرې کوم. همدا شېبه دلته سره په سټوډیو کې دی. څروان صاحب، ترکیه ته د امریکایي چارواکو د سفر هدف څه دی؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرټ او براین نن چهارشنبه
څروان صاحب جو بایدن ځان کاندید کړی د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوري ریاست انتخاباتو ته. مایک پینس
وبخښه، ډېره مننه چې اصلاح دې کړم. نن ترکیه ته لیږي چې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن، بیا مې هم وویل مایک پینس، دفتر پرون د ده په قول په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر په 12مه یعنی سبا پنج شنبه د ترکیې له ولسمشر سره وویني او ورڅخه وبغواړي چې فوري اوربند وکړي او د خبرو اترو له لارې د ستونزې د حل کولو لپاره شرایط برابر کړي.
ترکیه به څه وویل کېږي چې اوربند ته غاړه کېږدي؟
تر دې وړاندې نوري صاحب، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په هیڅ صورت به د سوریې په شمال کې اوربند ونه مني. اردوغان له آذربایجان څخه بیرته خپل هیواد ته د تګ په لاره کې په الوتکه کې خبریالانو ته وویل دوی به د اوربند غوښتنه وکړي، خو موږ هیڅکله هم اوربند نشو اعلانولی.
که ترکیه اوربند ونه مانه، امریکا پر دې هیواد د فشار نورې څه لارې لري؟ که څه هم پرون یې په یو شمېر وزیرانو باندې بندیزونه ولګول.
هو، دوی ورځې وړاندې ولسمشر ترامپ د ترکیې د کابینې پر درو وزیرانو بندیزونه ولګول او له دغه هیواده د پولادو په وارداتو یې تعرفه لوړه کړه. دا هم د فشار یوه لار ده، خو په کانګرس کې جمهوری پال غړي وایي چې پر ترکیې د فشار تر دې سخت کړل شي، یعنی دا کافي نه دی. هم دومره فشار باندې ترکیه نام آماده کیږي چې د ترکیه د سوریه په شمال کې حمله بندی کړي. د کانګرس په سنا جرګه کې د مریلند استازي کریس هولند چې د دیموکرات ګوند غړی ده، وایي چې د دوی له لوري وړاندې شوي بندیزونه به د ترکیه لپاره سخت وي او تر هغو به یې پر دغه هیواد اغیز وي چې د سوریه د کردانو پر ضد له یرغله لاس نه اخلي او خپل پوځ د سوریه له شماله نه باسي. د دې منظور دا چې هغه بندیزونه چې دوی وړاندیز کوي او د دوی غوښتنه ده چې باید د امریکا حکومت په ترکیه ولګوي.
ډېره مننه عصمت څروان. په سیمه کې د ترکیه، البته د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په اړه مو نور معلومات راسره شریکول. وروستي معلومات دا دي چې امریکا فشارونه زیاتوي. خپل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیې ته استوي چې له ترکیې چارواکو سره وغږیږي چې له یرغل لاس واخلي او اوربند وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو آوری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سر بیرمو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافا وزی اوریدلی شي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف چارواکي وایي
تیر کال 2 میلیون کم عمر افغان ماشومان صحی خوړو ته افغان ماشومانو صحی خوړو ته د لاس نه لاسرسی له کبله د خورزو وکیل ګواښ سره مخامخ ول. خو مخکې دې چې په دې یو راپور درواورو د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پر ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې دي. د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو د شکایتونو نور حل به د ازادي راډیو د خبریال صادق خشن پر رپورټ کې واورو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی باغ لرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300 زره افغانۍ تل وړه کړي. د انارو باغ لرونکو او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولي او که افغان دولت د هواري لپاره جرګه موچت نکړي نو د دې ولایت باغ لرونکو به درون اقتصادي زیان وبیني. په دې اړه د وطنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل
محصول شدید پاکستان حکومت شبوس مثلا 500 روپی پر کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کار 100 روپی وی 4 روپی پر کریټ باندې و 700 روپی سره نو موږ باغونه په مشکل سره مخامخ یو انار مخو ته ولاړ دي باغونه دا کول دي خپل مسؤلیت مصرف مست نه جوړي دولت زموږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره د خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې زمور دغه بزګران ته شی پاتسي او د مملګر سم شی پاتسي مملګر مون توانی سی باغونه مون توانی سی او موږ خپل مصرف پیسې نس په جوړول ته راځي دا دي
چې باغونه د زمور د سیمې ټول دغه سپارته جي نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کی موږ باید سوکو چې په روز کال پاکستان اچا زره غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو دغه د هل د فارم مجلتری سپتمبر راغلی او تاسو تم را خپل ځغ مرا ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوی کچيري دي ته مشتلار د هل پیدا نکي موږ باغونه دغه ځک پاتسي د کندهار خلک په ټوله پیوستون کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د جرهواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسولګری سره ستونزې شریکه کړي او هیله مندي چې ستونزې به جرهواره شي.
د سوداګری او خونی په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنی چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسولګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه شوې ده ترڅو دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هاتو سره سره نه دیتپانی دي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دی ښودلی.
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارو د احصایو له مخې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف چارواکي وایي تیر کال 2 میلیونو کم عمر افغان ماشومانو صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خورزو وکۍ له ګواښ سره مخامخ ول. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی د کابل له سړي ورسره د پردیس د یونیسف څه ویلي دي.
مننه د کلسې په نوري صاحب په داسې حال کې چې نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ د ولدي ورځې په هغه هیوادونو کې لمانځنه کیږي چې د خوراک خورځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف استازي اداره وایي چې په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمر افغان ماشومان خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خورځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره د خوړو برخې متخصص زکی معروف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي ویل د 2 میلیون ماشومان په افغانستان کې له خورځواکۍ له ګواښ سره رنځ وړي. دوی 2 میلیونه کې 600 زره هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې راشي. دغه موضوع موږ هم د جدي اندېښنې را پیدا کړې دي. اغلی معروف وی لدی ستونزو د حل لپاره ټول اړوند درې لاس پکار نشي په نګدی راتلونکو کې اوستر بشري نورین رامنځته کیږي. په افغانستان کې د خوارزوکی په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د افغانستان اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال 1500 افغانان د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. د دې وزارت د ارقامو له مخې اصلي دلایل جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او صحي خوړو ته نه لاسرسی په ګوته شوی. بلې تکل صاحب.
بله پردی صاحب، زبان تاسو تکل صاحب وایم. په هر صورت ډیر مننه از نوریم کور مو ودان. بله قدر من اوریدونکو، نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په نسونو ماړه یاست؟ د افغان بسمت سواتله شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هرو مرو ته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هیروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صافه وزي اوریدلی شي. او فریبا زهر استډیو ته راغله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې یو ملکي وګړی او 2 پولیس وژل شوی دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیښو کې د شپږو امنیتي سرتیرو په ګډون 13 ملکیان ټپیان شوي دي. چاودنه نن سهار د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمانداني مخته شوې ده. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې د امنیت قمانداني ته څیرمه په یوه جومات کې په دیني زده کړو بوختول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. یو ویل ورپور امریکایي ډیپلوماټي الیز ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر پاڼه کړې ده. ویلز زیاته کړې چې امریکا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیز پروسه مخته یوسي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو او دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس او د ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. روسیا وایي پرې بنډش دي د سوریا او ترکیې ځواکونو سره په جګړه سي. د سوریا لپاره د کرملین ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف د غرض ویلي چې دا ډول جګړه اسلند منلو نه ده. نوموړي زیاتوي چې د سوریا او ترکیې چارواکي د هر ډول تقابل د مخنیوي لپاره له یو بل سره په تماس کې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی هماتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز وایي د ساش کال په نومړي شپږ میاشتو کې د نشي موادو 601 قاچاقونکي نیول شوي دي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ساس پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
اته تنه هغه مهال ونی ول شول چې د حامد کرزی او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول. دا سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه 15 هغه مهال ونیول چې په خپلو خېټو کې 1 کیلو او 459 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو 3 کسان هغه مهال ونیول چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلي ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول. دا قاچاق کوونکي چې نشه یي مواد یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څخه معرفي شوي دي. په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دې شک کې موټر چلوونکی هم نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشه مواد نیول شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنې ته وویل چې دوی په تیرو څلور میاشتو کې 212 کیلوګرامه هیروین، 1540 کیلوګرامه تریاک، 390 کیلوګرامه چرس، 311 لیټر شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 لیټر کیمیاوي مواد نیولی دي.
164 قضیه
د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو 143 دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولی چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي.
دا یادونه ورته چې نیول شوي نشه مواد بهر او کیمیاوي مواد افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 5 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس نیولی دي. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په شک 4 کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دا 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې چې له درای ولسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړی.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي موادو سره د مبارزې عادی او قضایي مرکز وایي د ساشکار په لومړي شپږ میاشتو کې د نشي موادو 400 قاچاقونکي نیول شوي دي.
د 1398 شمسی کال د سرطان اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د محتاجینو د ملاتړ ځانګړي قانون جوړ کړي.
چیزی که نامحتاط میشه دولت باید پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا را خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بدن.
له ډاکټر علا نظر اصغری سرمرکه لرو. دی په کابل کې د محتاجینو د درملنې د 24 بستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کوشاته ورسو دنده په کور کې کارونسو کانسلنګ ته ضرورت لري. کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په منداسه ډیر په تکلیف یو سم تباشلو او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شپږ میاشتو کې د شپږ سو ډیر د نشي موادو قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلیا او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت د خاشخاشو او بنګ په تور نیول سوي دي. ښاغلی محید زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشې موادو قاچاق در پروسه ښکال ډیر سوي دي. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشې موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشې موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډیره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړنې کوي.
د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته 1555 دوسیه رسیدلې چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 601 کسان د نشئی موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1998 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د 1998 شمسی کال د سرطان اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې 55 کسانو غوښتل چې د هیواد د هوایی ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشې موادو په لیست کې شامل سول چې اوس یې د افغانستان امنیتی او کشفی ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخ کال افغان ځواکونو د مالی ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتی کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشې موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دوی زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول سي.
د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشې موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوې زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډېر لږ دي.
د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخ کال په تیرو شپږو میاشتو کې له شپږ سوه اووه اویا نیول شویو کسانو څخه یو سلو اوویس کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشه یي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مې واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر شپږ سوه ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي او اوس د معتادینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتادین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کېږي او حقونو ته یې پام نه کېږي. حقوق پوهان وایي چې معتادین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتادینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې کینه پیدا کېږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي او په سپکه سترګه ورته کتل کېږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلی، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی.
کل چې عملي شولم بیا کور راته په پته سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کولو، لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. ټول کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیستې شوی و. زموږ هغه رسم رواج چې وه هغه کې ماته په بغل سترګو کتلو. یو خیمه مې درلوده، بس همه هلته بس دا نشم کولو. دولت زموږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي، دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسېږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلن ورسره وسي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې د دې ته واضح حق نیول شوی دی. کدا د کور حق ده، د سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد، داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو مانع ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې، ته مکتب ته مه راځه. که دولت ده، که موسساتو ده، که هر ځای ده، باید دوی ته کوم مانع پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسي.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدمات او ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د معایناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټولو باندې په یو نوښت سره تطبیقیږي. څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقو نه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ورنه کړ شي او په موقع سره ورنه کړ شي نو د دوی فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق یو لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپو متیولا وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنکړل سي نو ډیر امکان لري چې له کورنیو څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکې باندې روږدي دي هغه ظرفیت چې په دوی کې واغې د تاثیر لاندې راوستی نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي. نو له کورنیو څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مساوې د یو ځوان د یو مساوې د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کېږي تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي ترسو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دونه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي د اوږدۍ برخورد نه دی حتی د کورنۍ نه لاس واخلي له کورنۍ نه لرې وټنونو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ سي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د موتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون در پیژنو. د موتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د 10 او 18 کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشو اخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشې کوي خو له ځانونو څخه ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له رئیس ډاکټر الا نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میځو کې به ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سر مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکوو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي سره کار کوي، لباس ورته ورکوو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوو، ځای ورته ورکوو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات شي لري، اتمن حاکم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د زمینوي ناروغي یا کو اکرین ډیسارډر په نوم باندې زمونږ ورته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعین استاس مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خوداري چې اډیکټن یا معتاد بایدوسی چغل لپاره موږ خاص کریټریا لرو. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی هغه ته موږ معتاد نشو ویل، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریا وي ولري. هغه کریټریا په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم دا خبردار
کوم کریټریا د استاسو
باید هلک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو حالت باید وسی د 10 کالو نه تر 18 کالو پورې عمر ولري، درین معتاد وسی، بعد هغه نه موږ سره د بستر لري وړتیا لري.
تاسو دغه ځوانان ټولوي ک دوی سره مشورې او خبرې کوي پس لغینه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا رښتون ده او یې راوړي.
زموږ کسان چې صحیح برنامه لري هر مختلف ځای چې کوم ذکر دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع ولته ډیر زیات وي هلته سي هغه کې خپل ټارګټ پیدا کوي. چې کوم تنکی ځوانان هغه لپاره آگاهی ورکي، هغه ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوی شئ چې په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوی هیڅ امکان نه لري، نتیجه نه ورکي. هغه هلته آگاهی ورکي، دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ سراپا مرکز ته. که هیڅ نه راشي دلته سراپا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او
اجتماعي خدمات لرو اول دفعه تن چدی زمغا صرفه مترشی مونږ ته صحیح کټ ورکو صحیح کټ کې هغه کې جلیټ ته چګیر خپل پاپا صفه کل کې یو شامپو د خپل سر زانین زیو ګرمي ورته ورکو د ځان نه خپل جامې وباسي بل جامې غوندي خپل جامې ته خپل باید وینځي ګرمي ورته ورکو که چیرته کوم تکلیف لري ډاکټر صاحب شتال د دفعه نور ته مخه که زخم لري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه مونږ دفعه نم دلته ورته تدوی کوو دوا ورته ورکو پانسمنوي مازیګر پر دې مونږ سره یې دلته مونږ روانشناس لرو روانشناس د دې تصمیم چې مثلا تر د ساحی نه تر د سراپا پور رزي دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین د دې سره کار کوي سهار د اتو نه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې بعد هغه نه بیر کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره کچیرته تنکی ځوانانی مونږ دلته بستر ته راځي کوو اوس کله مونږ بستر خالي کیږي او مونږ دلته بستر داخله بستر
که درته وینو کوم لاملونه دی چې زموږ ځوانان نشي ته مخه کړی
زیاتره ځوانان زمونږ چې دغه بلد مواد مخدر او د دغې نه د ناوړه اغیزو نه پغې صحت منی دوی د ناپوهۍ نه زیاتره په دې معتاد کېږي ځوانان یا غلکل چې دغوی فامیلونه دونه ډېر فعال نه وي ځکه چې دا ټین ایج دی د لسو نه تر اتلس کالو پورې عمر شه کوم دی دا ټین ایج عمر دی او دا ډېر یاغي عمر ده او باید دې کې والدین ډېر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومانو ته دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کېني هغه انډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي دوی خپل اته دنه پیژني چې دا دغه دا چې د زسکم د چی شه ده دا زبمه لپاره ګټو رسی کوم ضرر راسي یو دا موضوع ده دویم د ډی اکټیو فامیلونه دي زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مریضان ته کې ځوانان چې متاسفانه د وی پلارونه یا کورنۍ کې قصخه مخه متدي دغه دوه کټګوري ډیر زیات
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه وختون کې آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دي هغه موږ سره واقعا خپل هم دي خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وي رنزولي او موږ سره سل په سل کار کوي یز تاسو ته ویم چې یو دولس کال مشوم موږ دلته تدریبي کوو ورته به ته لاس ته ورکو بیرته چې موږ خبرېږو ساحه ته ځو زموږ کسان ګرځي موږ کې ما درته ویلي هغه حالت ګورو چې به امغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورځو چې ولې داسې کار کوي هغه وایي چې دغه فالک موږ 15 ورځې 15 شپې کې چې کوټه نه درغله نو دا ډی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري
نه خپل زوی تنکیز باندې پرنیک دی چې مرکز ته راشي دلته تدوی وشي او تاسو ورته غواړي چې دننه کور کې تدوی وشي تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دې غوښتون کې
کچیر ته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استګما نه لري دا زمونږ تاسو د ټولنې ډېر غټ ستونزه ده چې مثلا دوی دینر شرمېږي چې زمونږ زوی باید په دغه ځای کې بستر نشي یا دا چې زوی ترې ته څوک وایي ماما ته څوک خپلوان پی خبر نشي هغه دې ته نه حاضرېږي چې دې مشه لپاره موږ خپل اولاد دلته پریدو موږ به بر پروګرام ورته لرو مې خوشبختانه چې هم بیس په نوم باندې بل پروګرام دی موږ کوي شو چې هغه په هم بیس کې ونیسو البته خپل شرایط لري مریض باید موږ سره موافقه ولري یو ورځې بعد موږ خامخاص موږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورسو اما خاص کې دنه په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري تی بي تا ورته دي سنو که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې سره مشاوره کوي
په کابل کې د موتاجینو د سرویس بستري زروختون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په پګاډه میلو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادېږي
دادا چې مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی بل خطره ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کیسه څه ده د امنیت قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
Bang آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوې ده
قومندان صاحب دا تاسو چې ګوري دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه زه ستاسو په خدمت کې یم
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تبا شولو خو تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی
که دا مشکل دومره اسانه حل کېږي خو دا نن به یې حل کړم وایه څه ډول مشکل دی
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډو اخته دي
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلی
که یې نه منئ دا دي دا مشران به درته ووایي
پوه شوم ښه اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم
قومندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی
نه ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي
رښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به رالنډه کړو دا ساقیان څوک دي څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی لست یې راکوئ
ها دا دی قومندان صاحب دا یې لست دی په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بې غمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دې ودان قومندان صاحب کور دې ودان مننه ډېره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس زنه زم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم
راجی لالا دا دې قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي
او دا خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
قومندان صاحب اجازه ده
او خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مشي
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده
شکر ژوندې اوسه رازا رازا دغه په دغه چوکي کېنه
سمه ده قومندان صاحب دا دې کېناسم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی لپرون رئیس واندښنه را ته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوهو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم
یا هره خیرو جانه ډېر ساده یې نو څه مې ورته ویلي وایه ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوامی اچروس تا بیر تخپل کار شروع کئی که خلکو چا ویل زبه والا را ور تا جوڑا کم که تاسی زما وانده هیرا نکئی زموامی وازی نپریدم زمونگا و تاسی خواندی والی دا
یار قمانده هستی زوانده هستی پنجا کن
بیغا ما شد زم ما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.